ده سهار ته بجې شپې دی بلې خبرونه کې موزه نور یاست نو هر کله کوم او رچې برخ نوې ټاکل شوی وړي وای هر کله چې ملي والد حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول خپل نوې دنده پیل کړي د امریکا ولسمشر هیوادونه ته ګواښ کړی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ځانګړې نننۍ غونډه کې د بیت المقدس د موقف په اړه د دې پریکړې خلاف رایه ورکړي مالی مرستې به ورباندې بندې کړي. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې ټول مهمو خبرونو سره لیکونه د بلخ نوې ټاکل شوی والی وای ډیر ژر به خپل نوې دنده پیل کړي. د ایران پلازمینه تهران ته نږدې بیګانه وخت یوې کمزورې زلزلې خلک ډیر وبیرول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هیوادونو ته ګواښ کړی چې که نن د عمومي اسامبلې په غونډه کې د بیت المقدس د موقف په اړه د ده د پریکړې خلاف رایه ورکړه د امریکا مالي مرستې به ورباندې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د بلخ نوی ټاکل شوی والی وای هر کله چې د ملي او والد حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپل نوې دنده پیل کړي. محمد داوود دغه څرګندونې پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ورسته له هغې وکړه چې د جمعیت اسلامي ګوند یو وار بیا ارګ ته خبرداری ورکړ چې د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور استعفا په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي کنه له هرې ممکنې لارې به کار واخلي. داوود وایي د بلخ د والی په توګه د جمعیت اسلامي ګوند مشرانو په خوښه د ملي والد حکومت د مشرانو لخوا ټاکل شوی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني په ګډون د دې ګوند رهبری شورا ټول د لټاکلو سره کوم مخالفت نه لري.
صلاح الدین رباني رئیس جمعیت اسلامي د دوی سره خبرې کړي کوم مشکلات نشته، هغه موافقه ټول حکومت وحدت ملی غوي موافقه دی. پدې
داود غرزوی عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ډیر کارونه کړي خو په سیمه ایزو ادارو کې د اداري فساد په ګډون ځینې ستونزې هم شته چې د باید اصلاح لپاره هڅې وکړي او د مرکزی حکومت تر اوامرو لاندې به اداري چارې تنظیم کړي. لښاغلي داود سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه په همدې خبرونه کې د تخبرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د اعلامې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس پر وروستي راپور بحث وشي. ګوتیرس په دې راپور کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، اقتصادي ودې، سیمه ییزې همکارۍ، بشري حقوقو، کډوالو، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او نورو مسایلو په برخه کې یو لړ سپارښتنې کړي او خپله ارزونه یې کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو منشي ځانګړی استازي ته د میچي اماموتو به هم د ملګرو ملتونو په نننۍ غونډه کې په نیویارک کې برخه واخلي او د افغانستان پر روان وضعیت به معلومات ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د جرمني د نورو سرتیرو د استولو هرکلی کوي او وایي چې هغه په شمال کې دیره د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره مهم دی. جنرال دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په شمال کې موږ د 209 شاهین قول اردو د پامیر فرقه او د انجینري ښوونځي لرو. موږ هلته د روزنې پلان جوړونې او د مشورو لپاره اړتیا لرو. د جرمني هیواد په دې برخه کې زموږ سره مرسته کوي او موږ اړتیا ورته لرو. روانه اونۍ د جرمني دوړ لوړ پوړي چارواکي، د جرمني د بهرنیو چارو او د غراز دفاع وزیران یو په بل پسې افغانستان ته لاړل. د مزار شریف کې له دیره ځواکونو څخه هم لیدنه وکړه. جرمني په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د قاطی ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 980 سرتیری لري. د ایران پلازمینه ته نږدې بیګانه وخت یوې کمزورې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه شاوخوا 15 ثبت شوی خلک وبیرول او دې ته اړ کړل چې واټونو ته راووځي. د ایران دولتي رسنۍ تر اوسه د دغه زلزلې له امله د تلفاتو یا د پام وړ مالي زیانونو راپور نه دی ورکړی. تېره میاشت د 8.3 په کچه یوې زلزلې د ایران په کرمان ولایت کې ډېر ورانی رامنځته کړه. له امله یې 640 تنه مړه او په زرګونو نور ژوبل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هر هغه هیواد چې نن په د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د امریکا له لوري د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي د امریکا مالي مرستې به ورباندې بندې شي. ولسمشر ترامپ تېر ماښام په واشنګټن کې د کابینې په غونډه کې د وینا په مهال وویل
They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars and then they vote against us. Well,
دوی په سلګونو میلیونه او حتی میلیارډونو ډالر اخلي او بیا زموږ په وړاندې رایه ورکوي. موږ د رایو ته ګورو، پرېږده چې زموږ پر ضد رایه ورکړي. موږ به ډېرې پیسې وسپموو، پروای نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې 139 غړي نن د هغه پرېکړه لیک مسودې ته رایه ورکوي چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي د اسرائیل پلازمېنې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پېژندلو پرېکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو بل ورته پرېکړه لیک د ډسمبر په 13 یعنې 3 ورځې مخکې د امریکا له لوري ویټو شو. د روسیا په یو شمېر ښارونو کې د څو بمي ګواښونو له کبله په پراخه کچه د تخلیې چارې له سره پیل شوې. سیمه ییز روسي چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د موسکو په ګډون په یو شمېر ښارونو کې په زرګونو کسان له اداري ودانیو، ښوونځیو، پوهنتونونو، مارکیټونو، روغتونونو او هوټلونو څخه د خوندیتوب په هدف وایستل شول. د روسي چارواکو په خبره په سپتمبر کې د ټلیفون لارې د هغو بمي ګواښونو په لړ کې چې وروسته جعلي ثابت شول، د روسیې په 190 ښارونو کې له 3500 عامه ودانیو څخه تر 2 میلیونه ډېر کسان تخلیه شول. په دغو ګواښونو کې یوه پیښه هم ونه شوه. د روسیې استخباراتي چارواکو ویلي وو چې 4 روسي وګړي یې د دغو جعلي ټلیفوني ګواښونو د تنظیمولو په شک نیولي دي. دوی وایي دغه کسان له روسیې بهر ژوند کوي او په دې هیواد کې دننه شریکان لري. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د بلخ نوی ټاکل شوی والی وایي هر کله چې د ملي یووالي د حکومت مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول خپله نوې دنده پیل کړي.
زه منتظر یم حکومت وارث ملي هر کله چې امر وکړي زه ځم انشاءالله.
د افغانستان دفاع وزارت افغانستان ته د جرمني د نورو سرتیرو د استولو هرکلی کوي. وایي د ځواکونو ته په تېره بیا شمال کې چې افغان ځواکونه په وروستیو کې د یوې بلې دولت مخالفه د اسلامي دولت د یادایش په وړاندې تهاجمي عملیات مخته وړي، د دغو ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره ډېر مهم دی. په غزنی ولایت کې په لرې پرتو سیمو سربیره ویل کېږي ښار کې هم طالبان له خلکو مالیه راټولوي.
طالبان چې راځي دلته مالیه اخلي یا دغه اخلي، موږ مجبور یو چې وریکو کور نه کو د شپې راځي وازنیم.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هیوادونو ته ګواښ کړی چې که د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ځانګړې غونډه کې نن د بیت المقدس په اړه د ده د پریکړې خلاف رایه ورکړي، مالي مرستې به ورباندې بندې کړي.
We're watching those votes. Let them vote against us. We'll save a lot. We don't care.
د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه ژوند په شیبو او اساسي بشري حقونو هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د ژوند په شیبونو کې د سندلې ارزښت او ګټو په باب نور معلومات ترلاسه کوئ.
ګټه سندلې دا ګټه برستن ده او پرې اچو د ورکو بیا ګرمه سي خټینګ راشي بیا موږ ټول ورکې کېدل د سي ډیره مخکې نو
ازادي رادیو اورید خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار نعیم نور نعیمی او بخې په مرسته وړاندې کوم. مخکې له دې چې د بلخ نوی ټاکل شوی والی محمد داوود سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه درته خبره کړو د افغانستان د امنیتي موضوع په باب، هغه هم افغانستان ته د جرمني د نورو سرتیرو د استولو په باب، د افغانستان د دفاع د وزارت له عکس العمل خبر شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلی په افغانستان کې د هیواد د ځواکونو زیاتول یو معقول کار دی. زیګمار ګابریل پرون افغانستان ته د سفر په مهال وویل افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پلوي دی. تر دې وړاندې د جرمنی دفاع وزیر هم د دوشنبې په ورځ افغانستان ته راغلی و. په مزار شریف کې له جرمني ډیره ځواکونو سره ولیدل او افغانستان ته د خپلو نورو سرتیرو د استولو خبر هم ورکړل. دغه راز د جرمني دفاع وزیر یو ور بیا په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د په چوکاټ کې د په بیړه د ځواکونو د شمیر پر کمولو هم انتقاد وکړ او ویل چې دغه ځواکونه په داسې وخت کې په بیړه کم شول چې د افغانستان امنیتي وضعیت خطرناک و. نور حال د فریبا ظاهر پر پورت کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد د تازه د جرمني سرتیرو استول یو کلیدی او مهمه موضوع ګڼي. د دغه وزارت وین جنرال دولت وزیر تیر ماشم لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې تم لري دغه سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ په برخه کې له ډیر دقت کار واخلي. شغله وزیر زیاتوي
په شمال د افغانستان کې موږ د 209 شاهین قلی اردو نرسلم اسپات پامیر فرقه او د انجینری خونځې لرو. منګال ته موزش لپاره د پلان گزارۍ لپاره د مشروع لپاره ضرورت لرو. د جرمني هیواد سره په دې برخه کې مرسته کوي او منګا په دې لپاره اړتیا هم لرو چې دوی په دې برخه کې مرسته وکړي.
روانونی د جرمني دوه لوړ پوړي چارواکي یو په بل پسې افغانستان ته ولاړل. د دغه هیواد دفاع وزیره اورزلا فندرلاین د دوشنبه په ورځ د افغانستان په شمال کې مزار شریف ښار ته سفر وکړ او دغه هیواد ته د نورو جرمن ځواکونو ته استولو خبر ورکړ، خو نوموړي د دغو اضافي سرتیرو د شمیر او د استولو د وخت په اړه څه ونه ویل. د جرمني د بهرنیو چار وزیر زیګمار ګابریل بیا د چهارشنبه په ورځ کابل ته په خپل ناڅاپي سفر کې وویل چې افغانستان ته د خپلو نورو سرتیرو د استولو طرفدار دی. د جرمني د دفاع او بهرنیو چار وزیرانو د پیغامونه احتمالا هم د افغان چارواکو او هم د هغوی د نړیوال متحدینو لپاره د پام وړ دي. د امریکا متحده ایالاتو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د ناتو عمومي منشي په دې وروستیو کې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ځواکونو د شمیر ډېرېدل د ناتو لپاره یوه اساسي موضوع ده. د راپورونو له مخې دا مهال 12,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ډېره دي. په دې کې 980 تنه یې جرمن سرتیري دي. تر دې وړاندې نه یوازې دغه سرتیري بلکې په افغانستان کې د جرمني ملکي تاسیسات هم له خطرونو سره مخامخ شوي دي. د روان میلادي کال په مې میاشت کې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د جرمني سفارت ته نږدې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته د دغه سفارت فعالیت بند شو. د افغانستان د جمهوري ریاست څخه په یو خبر پاڼه کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبره سوی راغلی چې افغان ولسمشر اشرف غني ګابریل ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د جرمني د سفارت او ډیپلوماټانو د امنیت ټینګښت لپاره اړین تدابیر نیول شوی دی. په کابل کې د مې د میاشتې تر برید د مخه شاوخوا سلو تنو په کابل کې د جرمني په سفارت کې کار کاوه. په دې برید کې د افغان چارواکو په خبره شاوخوا 90 تنه وژل شول او 460 نور ټپیان شول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیره لوی کارونه کوي. اف ام په 3.5 ته اوریدلای شي. مخکې خبرونه کوم اوریدل چې د بلخ نوې ټاکل شوی والی محمد داوود وایي هر کله چې د ملي والی د حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول خپل نوې دنده پیل کړي. خو د هغه له ټاکلو سره په وروستیو کې د جمعیت اسلامي ګوند چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور اجرایوي رئیس دی ځینې مخالفتونه راپورته شوي او د ارګ د هغه د استعفا په اړه د ارګ د وروستۍ پریکړې په وړاندې سخت دریز غوره کړی و. په خپل داوود وایي چې د ده ټاکنه د جمعیت اسلامي ګوند مشرانو په خوخه د ملي والی د حکومت لخوا د مشرانو لخوا شوې ده او د لټاکلو سره هیڅوک مخالفت نه لري. له ښاغلي داود سره د ازادي رادیو خبریال یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې که مخالفت نه وینو له مختلفو لورو ولې د مخالفتونو غږونه راپورته کیږي د ستاسو د ټاکلنې په وړاندې؟
څوک مخالفت کوي دغه خو زما په نظر ما پورې اړه نه لري. دای پوهېږي زه خو د تنظیمي جمعیت مخالف نه لرم. ټول قمندانان ټول علما روحانیون روشنفکران ټول انشاءالله هم نظر دی. هر څوک غواړي چې منطقه هم راځي ښه حکومتداري وي ټول موافق دي انشاءالله، کومه خبره نشته.
یعنی د جمعیت مشران ستاسو سره موافق دي چې تاسو باید د جمعیت له ادرسه هلته لاړ شئ د والی په حیث باندې؟
دا خو د حکومت وحدت ملي تشکیل د جمعیت ګوند خو یو نماینده خو مهم نماینده ډاکټر سید عبدالله دی چې ریاست اجرایه په غاړه لري. صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامي دی سره خبرې کړم کوم مشکلات نشته.
این هغه استاد سره موافقه کړی دا اجرا
یې کوم هغه موافق دی ټول حکومت وزارت ملي هغه موافق دی پدې
نو د جمعیت خبرګون اعلامیا چې دوی ورکړې د چې په دې اړه باندې حکومت پریکړه یو طرفه غني دا په څه معنی
اعلامیا کې هغه نه یم چې څوک د اعلامیا دې پر خبر نه شو د اعلامیا پاس کړې
کل ټاکل شوی چې تاسو په بلخ کې عملاً کار پیل کړی
پرموخه تقریبا یو ساعت خبرې کړې دم تلیفوني سره ودنه باندې سره رئیس جمعیت ګوند داغه کوم مخالف نظر زما په نظر مخالفت نه ورزید
او چې مخالفتونه نشته نو کله به تاسو بلخ ته ځي عملاً د والی په حساب کار پیلوي
بلخ زه منتظر یم چې حکومت وارث ملي ار کله چې امر وکړي زه زوم ان شاء الله
دا به زروي که وخت به ونیسي
انشاءالله بازم محسوم انشاءالله تاسه اولیده لده چه ولس منتظر ده ولس انتظار کهوی ولس هم پده نواوری که پده نوی حکومت داری که دیر علاقه من ده دیر با حکومت مرکزی که دغه روشن فکران دل زوانان علما طول انتظار ده
تاسو ول چې خلک د بدلون غوښتن کې دي په بلخ کې بس تاسو هم ډېر اقدامات سوي په داسې حال کې چې لدې وړاندې انتقادونه موجود دي چې اته محمد نور د مرکزی حکومت هغه ډېر اقدامات نه پلي کول یا می پی او ډول
مخه نه زه خو ته اومه چې زمو ګران ورور اته محمد نور ډېر زحمتونه خپل کړی دي ډېر تغیرات په دې په ولایت کې راولې مګر ځینې نو سامانه نشته فساد اداري نشته بے نظمی نشته زاد چې انشاءالله چې زم د ټولو سره د نشانو سره د خزو سره د زوانانو سره جرګې انشاءالله بلم بیا د ټولو په نظر کې انشاءالله خامخا کامل کاسي چې وي بیا به تصمیم ونیسو انشاءالله خو د مرکزي حکومت په قانونه تطبیقوو انشاءالله دا خو حکومتي خبره ده نه
څه عمده ستونزې د خپل کار په وړاندې تر اوسه نه پیشبیني کوئ وړاندوینم څه دي څه ستونزه به ووینئ محلي چارواکي
پیشبیني خو سخت دی الله تعالی پوهېږي او د خلکو اراده انشاءالله ټینګه دي زه هم اطمینان لرم چې د هر ټول پشتیبانی کوي دا د حکومت په مال او د زما ګران ورور عطا محمد نور په مال چې لږ زره اگر ناراضیت شته انشاءالله برطرف کېږي کومه خبره نه لري
د بلخ نوې ټاکل شوی والی انجینیر محمد داوود چې وایي هر کله چې د ملي یووالي د حکومت مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپل نوې دنده پیل کړي. د بلخ د والی په توګه د هغه د ټاکل کېدو په باب د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې انجینیر محمد داوود د نفتو او د کانونو د استخراج په برخه کې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړې دي او د ښې تجربې خاوند دی. ارک نوموړی د رواني اونۍ په پایل کې د بلخ د نوي والی په توګه د عطا محمد نور پر ځای وټاکه او دغه راز ویل چې د عطا محمد نور استعفا چې سمو د مخکې ولسمشر ته وړاندې کړې وه هغه هم افغان ولسمشر منظور کړی ده. خو په خپل عطا محمد نور ویل چې دا یو اړخیز اقدام دی او دغه پریکړه نه مني. دغه راز د جمعیت اسلامي ګوند هم په وروستیو کې په دې اړه کلک دریځ څرګند کړ او له ارګې وغوښتل چې دغه پریکړه بیرته بدله کړي کنه دوی به له مختلفو لارو کار واخلي. دا هغه موضوع و چې په دې اړه مو ستاسو نظرونه هم واخیستل. پرونې مایکروفون ستاسو په پروګرام کې دا موضوع مو په دې ډول وڅېړل چې ارګ وایي نور له خپلې دندې استعفا کړې او ولسمشر هم هغه منظور کړې ده. خو په خپله نور وایي دغه استعفا یې ډېره مخکې له شرطونو سره ولسمشر ته وړاندې کړې وه. هغه نوې نه ده او د یې نه مني. له تاسو مو وپوښتل چې اوس څه په کار دي؟ ارګ باید خپله پریکړه بدله کړي او که نور چې څوار له 2004 کال راهیسې د افغانستان په دغه نوي ډیموکراتیک نظام کې د بلخ د والی په توګه دنده ترسره کړې او د ډیموکراسۍ پر ټولو اصولو تر نورو ښه پوه دی، په کار ده چې دغه پریکړه ومني او دغه جنجال په سوله ییز ډول پای ته ورسوي. د څو تنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
محمد صابر ګنډیروال یم د غزنی ولایت نه. دولت باید قانون عملی کړي. دولت د دوی لپاره ده چې قانون عملی شي. دولت د دوی لپاره ده چې هغه خلکو ته د دوی حق حقونه ورسوي. استاداته د ملت او دولت په وړاندې همیشه سنګر نیولی ده او ملت له دې نه نه ډارېږي. ملت په دې خلکو پلان دی ودرېږي.
محمد افغان ولایت د ولسمشر د دغه اقدام ډېر عرقلی کوم. یعنی وکن دا هغه ورځ چې ټول افغانان غوښتل چې د قانون په چوکاټ کې د افغانستان د اسلامي نظام څخه یو ډېر ښه اقدام وکړو. راځم چیلنجونو ته چې څوک یو چیلنجر کوي څوک بل چیلنجر کوي نه زه وایم د افغانستان دغه اوسني خلک اوسني ځوانان هغه ځوان نه دی چې دوی به د کوم حزب د کوم قوم او یا د کومه ډلې ننګه دی کوله نه دا ډېر هوښیار ځوان دی دا ډېر هوښیار نسل دی تم خلک د افغانستان ولسونه به په څه باندې دي
ټوخي هم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ سره په تماس کې یم خو نو ویلی شو چې واقعا دا د رئیس جمهور خلک او پریکړه پر ځای وه دې کې خبره نوسته چې دا رئیس جمهور د واک اختیار د ټولو حکومتو او د ټولو وظیفو د پلاس ته یو څوک چې د امر نه مني دا حکومت دا جوړ شوی د دې ته موږ لکه اتمر صاحب چې موږ په خپل مثلا نور چرونکو داسې په خپل وروغو کې وویل چې دا بیخي د بغاوت علامه ده. نو دا پر ځای خبره ده چې دی باید خپل استعفا ومني.
زه آغا امیر د ننګرهار نه تاسو سره تماس کیم چیرته خدای مکړه آر بی بی نه تیر شو تا احمد نور ډیر ته په مزار شریف کې والی په صفت باندې بیا ګرندل لپاره مقرر کی. نو آر با ولس کی او په ټول ملت کې خپل اعتبار د لاس ورکی.
جانان افغان مل کندهار ولایت ولسوالۍ څخه زما نظر دغه دی چې د مشران دومره واکیم وخت او دومره ډیر وخت هم په والیتوب کې او په کودت کې پیل کړي دا پر هغه سربیرم باندې د دې قناعت نه سنو دا کمزور او د پولیسانو د دغه د خدای چاره وکړي. نو مشران داسې کم د ولسمشر واک او معنا امر نه مني نو دا خو هېڅ توجه نه کېږي. اوس که دا پخوا حکومت دی وایي چې معنا هغه حکومت و زه مشر وم اوس بیا بل حکومت رالي نو دا خو د ولسمشر کار دی. دا خو د دې خبره نه ده چې دوی وایي موږ ایسته کېږو یعنی ایسته کېږو یا په موږ چې دا غوښتنې موږ چې بله چوکۍ راکړي موږ دا ایسته کړو. نو دا خو د ولسمشر خپل کار دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې پرون مو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې پر همدغه جنجالي موضوع څرګند کړی وو. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور لدندې لري شوی ارګې استعفا منظور کړي خو په خپل عطا محمد نور وایي چې دغه استعفا نه مني د ارګ پریکړه نه مني ځکه یو اړخیزه توګه باندې ده او باید خپل پریکړه بدله کړي. بلې خوا د بلخ نوی ټاکل شوی والی انجینر محمد داود وایي چې هر کله چې د ملي یووالي د حکومت مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپله نوې دنده پیل کړي. هغه دا څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. که غواړئ دا مرکه بیا هم واورئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په غزنی ولایت کې په لری پرتو سیمو سربیره ویل کې خار کې هم طالبان خلکو مالیه راټولوي. د غزنی ولایت د مدني فعالان او د غرض د ولایتي شورا غړي دا مني. په خپل د غزنی ولی هم د غستونځ مني او وای چې خو وای چې دا د دوی لوس پورته خبره ده. د ازادي راډیو سیمیز خبريال شریف الله شرافت غزنی ته تللی او پر د غستونځ د راپور چمتو کړی دی.
د غزنی ولایتي شورا او پالان وایي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان په سپینه ورځ او په عام ډول په ښار او کلي کې له کروندګرو او سوداګرو څخه د دولت تر ولکو لاندې سیمو کې مالیه راټولوي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل ټول هغه سوداګر او شرکتونه چې دولت ترې مالیه راټولوي د طالبانو له لورې هم ورڅخه اخیستل کیږي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړی وایي چې طالبان له همدې لارې زیاتې پیسې لاسته راوړي او دولت یې باید مخه ونیسي.
مالیه ټولوي څوک چې د اوبو ماشینه لري څوک سرکټ لري څوک موټر لري چاسې شمسی ویږي چې د اوبو پیدا کېږي د برق بوی شته د دغو ټولو چې طالبان مالیه ټولوي حتی کوم مالیه شروالي اخلي د هغه شروالي کوم لږ په لاس راغلی د متعدد یو خراب دوکاندارانو.
ښاغلی کامرانی وایي په دغه ولایت کې د طالبانو نفوس ورځ تر بلې زیاتېږي خو ولایتي اداره ورته لاس تر زنه ناسته ده او مدیریت یې کمزوری دی. له دې سره مدني پالان هم ورته څرګندونې لري. دغه پالان وایي نه یوازې وسلوال طالبان دغلته په ښار کې له سوداګرو او په کلي کې له کروندګرو مالیه راټولوي بلکې د سیمه ییزو رسنیو کمپنۍ څخه هم اخلي. د دې لړلې یو هم ژورنالیست اسدالله جلال زیدی چې ازادي راډیو ته داسې وایي،
له رسنیو څخه د وسلوالو طالبانو له لوري د مالی د غوښتلو خبره ما د غزنویانو د تلویزیون له رئیس او همدا ډول د سماد رادیو او د کلید رادیو له مسؤلینو څخه اوریدلې.
په غزنی ولایت کې د غزنویانو په نوم د خصوصي تلویزیون مشر هم دا منلي او ویلي دي چې دوی اړ دي وسلوالو طالبانو ته مالیه ورکړي. د غزنی په ښار کې که څه هم هټۍ والا او سوداګر دا مني چې طالبانو ته مالیه ورکوي، خو هغوی د دولت او وسلوالو له ویرې د څه ویلو ډډه کوي. خو کروندګر وایي که وسلوالو ته مالیه ورنه کړي نو د امنیت د نشتوالي له امله یې ژوند په خطر کې دی. د دغه ولایت د جیاکو ولسوالۍ یو تن کروندګر ازادي راډیو ته داسې وویل،
طالبان چې راځي دلته مالیه اخلي دغه اخلي، موږ له دوی سره هیڅ نسو ویلی. د برما په سر کې هلته کاغذ شبنامه شوي، په جومات کې هلته د برما په سر کې 1000 روپۍ 2000 سه وایي، موږ مجبور یو چې ورکو، که ورنکو د شپې راځي وزنیمو.
له دې ټولو سره سره د غزنی والي انجینر عبدالکریم متین که څه هم دا مني چې وسلوال طالبان په غزنی ښار کې له خلکو مالیه راټولوي، خو وایي چې مخنیوی یې تر وس پورته خبره ده. ښاغلی متین وایي تر دا مهاله یو شمیر هغه کسان هم نیولي چې وسلوالو ته یې مالیه ټولول.
داسې شکایتونه موږ ته بند لرو، موږ کسان بندیان کړي هم دي، په زندان کې مو هم اچولي چې دوی به طالبانو ته پیسې ټولولې یا مرسته. په دې ښار کې په لسهاو زره دوکانونه دي، لسهاو زره پولیس ته موږ اړتیا لرو چې هر دوکاندار په سر یې ودرو، چې دا موږ نه لرو. هر سړی باید پولیس سي او له خپل نظام او له خپل وطن سره کومک وکړي.
وسلوال طالبان هم دا مني او وایي چې دوی نه یوازې په غزنی کې بلکې په ټولو ولایتونو کې په منظم ډول له خلکو او سوداګرو مالیه راټولوي. د یادونې وړ ده چې غزنی یو د افغانستان له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر سیمې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي او د جګړې ډګر پکښې کې تود دی.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د امریکا ولسمشر هیوادونو ته ګواښ کړی چې که د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په نننۍ ځانګړې غونډه کې د بیت المقدس د موقف په اړه د پریکړې خلاف رایه ورکړي، مالی مرستې به پرې بندې کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر هغو هیوادونو د احتمالي مالی بندیز ګواښ کړی چې د ده په خبره هم د امریکا پیسې اخلي او هم یې پر ضد درېږي. ډونالډ ټرمپ ویلي هر هغه هیواد چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا له لورې د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي، د امریکا مالي مرسته به ورباندې بنده سي. ولسمشر ټرمپ تیر ماښام په واشنگټن کې د کابینې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل، دوی سلګونه میلیونه او حتی میلیاردونه ډالر اخلي او بیا زموږ پر وړاندې رایه ورکوي. موږ دغو رایو ته ګورو، پریږدی چې زموږ پر ضد رایه ورکړي، موږ په ډېر څه وسپموو، پروایه نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله نن د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې په اړه بیړنۍ غونډه جوړوي چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. دا غونډه د یو شمېر اسلامي هیوادونو په غوښتنه دایریږي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور وویل د عمومي اسمبله 103 نوي غړي به د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي خپل پریکړه بیرته واخلي. منصور هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو غړي به په لوی اکثریت دا پریکړه لیک تصویب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو بل ورته پریکړه لیک د دسمبر پر 13 نیټه د امریکا له لوري ویټو سو. تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی هم پر خپل ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی و چې متحده ایالات په هغه کسان په یاد ولري چې د دې په خبره د بیت المقدس په اړه د امریکا د خلکو د انتخاب پر وړاندې رای ورکوي. دا وایي د دسمبر پر 28 نیټه به زموږ پر انتخاب انتقاد وسي، امریکا به یې نومونه واخلي. د دغې اسمبلۍ مشر د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو دا یې ویلي چې دا د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو حق او مسؤلیت دی چې خپل نظرونه څرګند کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو لوړپوړو ډیپلوماتانو د نوم نه ښودلو په شرط د نیکی هیلی د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلی. د اسلامي هیوادونو یو ډیپلومات ویلي چې متحده ایالات کله چې نورو ته د قناعت ورکولو لپاره بله قانوني لار نه لري دا ډول څرګندونې کوي. یو لویدیز ډیپلوماټ بیا د کمزوري تاکتیک بللی او یو بل اروپایی ډیپلوماټ ویلی چې هیلی په دې ډول نور هیوادونه نسی کنټرولولی. سره له دې چې فلسطین بیت المقدس د خپل راتلونکي هیواد پلازمینه ګڼي، خو ولسمشر ټرمپ د دسمبر پر شپږمه بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند، خو دا پریکړه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوه.
و امریکا چې د امریکا ولسمشر هیوادونو ته ګواښ کړی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په نننۍ ځانګړې غونډه کې د بیت المقدس د موقف په اړه د پریکړې خلاف رایه ورکړي، مالي مرستې به پرې بندې کړي. دغه ځانګړې غونډه وروسته له هغې د فلسطیني ادارې په غوښتنه رابلل شوې چې د امریکا متحدو ایالتونو د بیت المقدس د موقف په اړه د یو پریکلیک مسوده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 14 غړو تایید کړه، امریکا هغه رد کړه. دا موضوع د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته راجع کړه ترڅو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه باطل کړي، هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو رد کړی ده. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې اوري چې ژمی په افغانستان کې دی، هوا سړه ده، سندلی څومره اهمیت لري؟
غټه سندلی ده، غټه برستن ده، او پرې اچو دغه ورکو بیا ګرمه شي، ښه ټینګه راشي، بیا موږ ټول ورکې کېدل داسې ډېره مو خوښېږي. نو
د اساسي بشري حقوقو بل د ازادي رادیو اونیس پروګرام هم د ژوند په شیبو کې له پروګرام سره درته خبرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د بلخ نوی ټاکل شوی والی محمد داود وای هر کله چې د ملي والی د حکومت مشران ورته امر وکړي، دای په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپل نوی دنده پیل کړي. داود دغه څرګندونې پرون ماښام له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړي، او دای هم وویل چې د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور د استعفا په اړه پریکړه ارک کړي، او دای هم د ارک لخوا او هم د جمعیت اسلامي د ګوند مشرانو په مشوره د بلخ د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د اعلامیې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس پر وروستي راپور بحث وشي. افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د جرمني د نورو سرتیرو د استول کېدو هرکلی کوي. وایي چې دغه ځواکونه به په افغانستان د افغانستان په شمال کې دیره له افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې په برخه کې مهم رول ولوبوي. د ایران پلازمینې ته نږدې بیگانه وخت یوې کمزورې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه شاوخوا 15 شوی خلک وبیرول او دې ته اړکل چې واټونو ته راووزي. تر اوسه د دغه زلزلې له امله د تلفاتو یا د پام وړ مالي زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړی چې هر هغه هیواد چې نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په ځانګړي غونډه کې د امریکا له لوري د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پرزمیت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي، د امریکا مالی مرستې به ورباندې بندې شي. د روسیې په یو شمېر ښارونو کې د څو بمي ګواښونو له کبله په پراخه کچه د تخلیې چارې له سره پیل شوې. د امریکا د خزانې وزارت د چچنیا پر مشر رمضان قدیروف مالی بندیزونه ولګول. د دې او ځینې نور خبرونو تفصیل کوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې به له اسمت څاروانه واورو چې هغه ښځې چې امیندواره دي د موبایل ټلیفون ګرزول یا د وای فای ګرزول د البته د ځینو ساينس پوهانو په وینا د هغوی ماشوم ته زیان رسوي.
د امریکا د اوکلند په هنتون څېړونکو وایي چې اومندوارې ښځې د ځان له موبایل ټلیفون او وای فای څخه لري ساتي. د دوی څېړنې ښیي چې د موبایل او وای فای وړانګې په ښځو کې د جنین د ضایع کېدو خطر زیاتوي. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د اوکلند په هنتون څېړونکو د تحقیقاتو پر اساس د موبایل او وای فای وړانګې د اومندوارو ښځو د جنین د ضایع کېدو خطر تر 50% پورې زیاتوي. تر دې وړاندې په څېړنو کې ښکاره شوی و چې دا ډول وړانګې د برېښنا او ټلیفون له مسو څخه هم رامنځته کېدای شي او د انسان د بدن لپاره مضرې دي. دا ډول وړانګې د جنیټیکي تغیراتو او سرطان سبب کېدای هم شي. د اوکلند پوهنتون څېړونکو پر 914 شسو د امیندوارۍ په مختلفو پړاوونو کې څېړنه کړې. په څېړنه کې له ټولو برخوالو ښځو څخه ټیسټونه واخیستل شول چې په 24 ساعتونو کې د انسان په بدن کې د وړانګو اندازه معلومه کړي. په تحقیق کې څرګنده شوه هغه ښځې له وړانګو سره زیاتې مخامخ وي چې تر نورو پکې د جنین د ضایع کېدو خطر په 48% زیات دی.
نورستان کی یو شمیر مسولین
ریاست
مسولین
آزادی ریڈیو ہر جائے
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. دا پروګرام یلممو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال صاحب شرغلس
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیک هیلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیر مننه. ګوروال صاحب د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې ته محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
نو باید وایي چې په کمیسون کې یوازې پر روان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3000 تاویہ پیخ حساب دی شوی دی چیل دی پیخونه 1315 فزیکی تاوتریخوالی پیخ دی 1016 د جنسی تیریو تاوتریخوالی پیخ حساب دی شوی دی 1039 شفاهی او رواني تاوتریخوالی پیخ شامل دی چې شفاهی او رواني تاوتریخوالی پاړه باید زوایم چې تاوتریخوالی فقط فزیکی تاوتریخوالی یا جنسی تاوتریخوالی نه ده چې موږ په ټولنه کې لبد مرغه فقط دین او تاوتریخوالته اصلي تاوتریخوالی لوي کې یعنی ک چیرته کومه خزه وهل سوي ټکل سوي موږ وایو چې دغه خزه سره تاوتریخوالی شوی ده. اما نه باید وایي چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي اما ډیر زیات تاثیر لري په خزو باندې لکه څنګه چې بعضي ثاني چې خزو تور کول کیږي یا سپکاوي چې خزو ته کیږي یا مثلا خزي د جامعه یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او پزمن پټولنه کې قتل کیږي. او 1555 اقتصادي تاوتریخوالی په حساب دي شوې دي چې د هغه اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه د کورنیو کې او پټولنه کې. او 1590 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې پر روان مالی کال کې ثبت شوید.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چرل سی وی دی د شوز فوراندی د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه کې
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده په غوږ کې موږ بعضی حقیقتونه د خزو د پولاندی د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د خزو پولاندی تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالی د زیاتوالي اصلی لامل دی چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. پرسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او یې خپل شخصي ژوند کې دی پریکړه وکړي. په هر صورت مونږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هر اړخیز او نه منونکی حقیقت دی.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوي دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوي دي؟
که څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي لزان مختلف ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتریخوالی، د رواني او کلامي تاوتریخوالی، د اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلف دي. یعنی موږ نسو کولای په خپله جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهم زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده. یعنی بعضی هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دې چې د خپل وغړی کونه غړی دا به د خپل لیور سره واده وکړي. کله لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې د هر څوک د نه د خوښي ته قتل کیږي. نو دا یو عامل دې ته مونږ وایي. سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده. یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې، په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لبد مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولای ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده. د ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې، یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده. او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډي وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شر اغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشری حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کړنې په دې اړه دا دي چې موږ له دوو قضایو نه چې ما مخکې هم امر ویل، له هغو نه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. 116 قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. 18 قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي. 101 قضیه موږ پولیسو ته راجې کړې دي. درست څلور دیش قضیه موږ سره نولې ته راجع کړې دي. یو سل اتنیوي قضایه محاکمو ته راجع شوې دي او اته سوه قضایو ته حقوقي مشوره او نویش قضیه صحي مراکزو ته راجع شوې دي.
ډېره مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دي تر څو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي؟
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقونو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشری حقونو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوي دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاوتریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ترنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د سړو سیمو اوسیدونکو به د سندلۍ له نامه جوړښت او استعمال سره بلد وي. خای اوس هم یو شمیر اوریدونکو په سندلۍ کې ناست وي او زموږ خبرونه اوري. ځینې به اوس سندلۍ نه کاروي، خو له سندلۍ به ښې او بدې خاطرې لري. په افغاني ټولنه کې سندلۍ څه ډول جوړښت لري؟ د سندلۍ د جوړیدا تاریخ تر کوم رسی او د سندلۍ ارزښت څه دی؟
په ډیرو یخو سیمو کې به اکثر خلکو دغه د کوټو لاندې تاوخانی جوړولې، نو دغه مصارف په لک ډیرو په اندازه باندې، ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره
هغه ځونه کې چیرته چې برېښنا موجوده نه وي، بیا دوی د ترناره زغال یا د اسکار یا مګورته انګار وی اور هغه رخلی په یو د وسپنې په منکل کې دی او تر سندلۍ لاندې دی. د سندلۍ د پاره ډیر اړین څه دی؟
کاټه سندلۍ دا کاټه برستند او پرې اچو د غور کو بیا ګرمه سي خټینګه راشي بیا مون ټول ور کې کېدل ته د ګوربچې را وخلاص ته کتر کې دی بیا ور کې کېنه د سي ډیر مخ خوږی نو سندلۍ.
د ازادي رادیو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو سندلۍ ته ځانګړې کړې ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوی او اقلیمی بدلونونه یې پر بدن اغیز کړي، نو د ځان ساتنې په پاره یې له بیلابیلو وسایلو کار اخیستی دی. که یې ګرمې شوې، نو له ببو ځینیولې تر ټاپری او دې ته ورته له نورو ګڼو وسایلو یې کار اخیستی، او که یې یخنی شوې، نو د ځان ګرمونې او هوساینې لپاره یې د ځان د ګرم ساتلو بیلابیل وسایل جوړ او استعمال کړي دي. سندلی چې د افغانستان په یخو سیمو کې لډیره په خواره هیڅ ریواج لري، هغه توک دی چې ډیر افغانان یې د ځان ګرمولو لپاره په کورونو کې کاروي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې سندلی او یا سندلی ته ورته توکي لسلګونو کلونو را پدی خو په افغانستان کې ریواج لري. نو موړی زیاتوي
د سندلی د تاریخ پاک باندې بزدا وایم چې دا یو فکر کوم بشری امر دی چې انسان د پیدایښت سره سم تل کوشش کوي چې د خپل ژوند د بقا لپاره او همداشاند خپل ژوند هوساینه لپاره کار وکړي او داسې ډیر شیان استعمال کړي. نو فکر کوم چې سندلی هم ډیرو پخا وختونو راهیسې په افغانستان کې او بیا خاص کر په هغه سیمو کې چې هلته واوره ډیره وریږي هلته دا یو مروج شی دی او دا غیز خلک استعمالوي. خو فکر کوم چې د پخوانیو وختونو او د اوسنیو سندلیو ترمنځ یو څه تفاوتونه هم منځ راغلي دي.
د خپل وخت په خبره چې سندلی ته ورته جوړښتونه د هند په کشمیر او سرینګر کې هم موجود دي. د سندلی د جوړښت په اړه وایي
په ډیرو یخو سیمو کې به اکثرو خلکو دغه د کوټو لاندې تاوخانی جوړولې. نو دغه مصارف په لک ډیرو په یو اندازه باندې ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره فکر کوم چې ډیرو زیاتو زغالو ته یا ډیرو لرګیو ته به ضرورت نو بیا هم دغه شکل باندې کوشش خلکو وکړي چې دا محدود کړي یا وړو کې کینو په سندلی شکل باندې واړولو په کوټه کې به یو میز کې خودلو او د میز لاندې به په یو خاص لوخ کې یا به اور به مثلا په بل ځای کې بل شوی و هغه انګار به دننه راوړلو د پاسه به د دې لپاره یو خاص مخصوصه موږ ورته په پښتو کې بړستن وایو خاص یو کالی به جوړېده چې دا به د ډیرو زیاتو مالوچو نه ډکو یا به ډیر زیاتې وړۍ ورکې موجودې وي چې تر څو تودوخه د دایم دپاره وساتي یو څه وخت دپاره دا به یې پرې غوړولو.
ښاغلی خپلواک وایي چې سندلی په هغو کورونو کې کارول کیږي چې اقتصادي حالت یې پیاوړی نه وي. محمد عرفان چې دا مهال کابل کې اوسي وایي چې په لرو پرتو سیمو کې سندلی خلک ځکه جوړوي چې مصارف یې کم راشي.
چېرته چې برېښنا موجوده نه وي بیا دوی د تناره زغال یا د اسکار یا موږ ورته انګار وایي اور هغه اخلي په یو د وسپنې په منکل کې ږدي او تر سندلی لاندې ږدي. د سندلی لپاره ډیر اړین څه دي بړستنه ده کومه چې د همدغه سندلی همغه حرارت د همیشه لپاره خوندي وساتي. کومه بړستن چې جوړیږي هغه هم یوه خاصه بړستن وي دا ځکه چې کچیرې وړوکي یا کوچنی بړستن موجوده وي بیا له یوې خوا چې کچیرې سندلی ته نفر کینی د بلې خوا ته هم هغه سندلی بړستن لوسیږي بیا سړه هوا ورته رانوځي. نه د سندلی بړستن چې د هغه هم د اتاق یا د خونې مطابق جوړیږي چې هغه درې په دوه نیم کې خلک جوړوي یا نن سبا یې اکثره خلک سي دي په چون فامیل غټ وي اصلا د فامیل په حساب باندې که چېرې فامیل غټ وي هغه بیا له دې نه لوی هم جوړولی شي.
دی وایي چې د سندلی د سکارو لوښي یا له خټو جوړیږي او یا هم له اوسپنې جوړوي. خو اوس چې په ښارونو کې برېښنا زیاته شوې د سندلی جوړښت هم تغیر کړی.
هغه ځینې کې چې نن سبا برېښنا ده او خصوصا دغه ښاریاتو کې برېښنا ډېره وي نو هلته اکثره خلک اوس له زغالو یا سکرو یا انګار نه کار نه اخلي. هغوی کله چې غواړي چې د برېښنا بیل یې کم راسي ځینو کسانو اوس ورته ګروپونه جوړ کړي دي. هماغه سره ګروپونه چې سل واټه یا ان تر 200 واټه پورې دلاندې پکې لګول کیږي لاین تیریږي په برق کې هماغه هوا معتدله ساتي د همیش لپاره یو شان بي. دوم چې دی اوس د سندلی لپاره خاصې بخاري جوړې شوې دي برقي بخاري دي چې هغه هواري وي او په بازار کې موندل کیږي هغه خودل کیږي هغه ته اوتومات شکل هم لري که چیرې ډیره ګرمه شي اوتومات خپل ګل کیږي.
محمد نعیم چې دا مهال په کابل کې اوسي وایي چې له سندلی ډېرې ښې خاطرې لري او تر اوسه یې هم د سندلی کیسې یادې دي.
سندلی خو چې وخت خبره سي ډېر ښه شی ده په حساب د ژمي کې د اوس د بار په موسم کې ډېر ښه شی ده. سندلی پخوا په اسټم باندې چې یو دغه چم بعض خلک وسول شیدې پخی بعض خلک وسول مثال ساده شی هنر شری پخوي سي ګوړ ورسره یو شمټای ورسره وسونه شتمونه بالا وسول وس دغه چم شیر پیرام سه کنداري سندل د بسره واخد مجه کندار ډېر ښه سندل دی. بیا سندلی شناسي مثال د چي سندل سره به شخون کې سندلی کې ناسي چي مثال بسره واخد سندل مندل یو بل شی پرمختل شام وسره وتل دي ته خور چار شی شخون کې ډېر شی تفاقره ودی چې مثال بعض بعضی خلک دی په کور کې ورونه ډیر نه ورونه سره ناشې بعضی وخت بیا مثال کور کې رنگ رنگ د ورندرګان یو لورونه او مثال زمنانو لورونه په وسندل کې ډیر خوند کوي.
دی وایي چې په سندل کې ګرم خواړه خوړل ځانګړی خوند لري او دی لا هم ارمان کوي. د کندهار اوسیدونکو حیات خان اڅکزه بیا وایي چې په سندل کې ناشته هم ځانګړي آداب لري او کوخک باید وشي چې هر کس خپل پخې په خپل کنټرول کې ولري. نو موړې د خپل ماشوم تو کې سکوي او د سندلې فائدہ بیانوي.
نو مرشې پاتی را ورکتوب کې سندلې وکړه جوړ کړي وو. نو د سندلې سربېره د ورکوې ماشومان بټول سره ټوله یو یخ واره بم بچو دا غنه برسره به فائدہ دا ولر چې د کشنیان ته خپل نکونو یا پلرونو یا هغه مشرانو غابسنی کې سی ورته کولې. نو د دې ذهنونو په هغه مرحلې ته تلل او د هغه مرحلې سره پسنګ بیا مطالعه به سره کوله درسونه به وسله. نو سندلې خو وختم د غټې درلودلې اما متاسفانه چې وز ډیر کمی سیوی دی. هغه وخت په یادیش ډیر مطالعه کول خو اوس دنیا سره سو ټکنالوژي سو موبایلونه دی او څلور سات پاسو دلی کوم کناس بس په موبایل مصرف وي. او وخت سي چې هغه وخت دغه مرته لرونی کوچ مرته کیسه کوله مرز هنن و فکس هغه مرحله ته تلله مرز داسې احساس کوم چې مر عمل ته یو. نو وخت یو ډیر خاص خوند پکشي او ډیر یو خاص جذبه پکشي. هغه وختونه راته یادیږي چې کل پلان ول راته یادیږي په هغه خبر باندې انا مرته یادیږي چې دا کیسه مر ته کوله. نو کله چې هغه سندلی وینم بس هغه ورکتوب خبر راته په یاد ټول په ذهن
د دې په خبره چې سندلې د وحدت یو نخند او ټوله کورنۍ پیوی سندلې کې سره راټولوي. یو لسکلن نجیب چې د کندهار د سفین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی خو اوس په کابل کې اوسی وایي چې په سندلې کې ځانګړي لوبې کوي.
سندلې دنه زه مرول مې ده بل رن مې ده موږ د سندلې کې پر شو بیا بل مګری هغه ګیروم بیا هلته لاړ شم بیا خواته لاړ شم بیا خپل ځان ګرم چپک چپک بیا داسې چپک رام ناشې بیا بل پر شو زه یو هکه بغه داسې وایي بیا پټیږو سندلې کې خپل تیاري کوو ګیم کوو او داسې خوا دې خوا کونه شیدې پایو او ګیم کوو او همدا بازې کوو لاسونه ګرمو اپرې ورکې ګرمو وړکۍ ورونه دغه دلته لاسونه کې نه وم همدا چې لاسونه ورته ګرمو داسې یخ دي لاسونه ورته یخ ولي څوک بیرونه راوتم کې دلته یخ ده لاسونه ګرم که پخې جرابې وباسه ملته د سندلې باندې ښه ګرموم بیا ورکوم غټه سندلې ده او غټه برستن ده او پرې اچو دغه ورکو بیا ګرمه شي ښه ټینګه راشي بیا موږ ټول ورکې کېنو دلته د ګوربچې را واخلاتې قطار کېدو بیا ورکې کېنو داسې ډېره مې خوښېږي نو سندلې.
شپږ پنځوس کلنه وږمه وایي چې تر اوسه په سندلۍ کې نه ده ناسته شوې او نه یې هم کله جوړه کړې ده.
اوس نوې راغلي کا نه سنځلې پېژنو نه هم سنځلګانې جوړې کړې دي. یغې ښځې بیا د ساتلې سنځلې اداره کم پرې کنه ته واشای ورته جوړ کړو تر لاندې واشای کېدو پاس بیا بړه سر پر واچو یغو داسې ویل کنه دا دلته کاج کنه خو اوس پاکستان راغلي پاکستان کې سنځلې نه منځلې نه ته ګرمې ده خو ګرمې ده نه هلته سنځلې نه نه نو بیا ودلته پاسه کالای پرې چې بیا ما ورته ما کا دا سنځلې دا بړه سنځلې راکښ کړو دا سنځلې د باندې رنګ شي وای دا نه را باندې رنګي دغه ته موږ ته لوی لوی هغه یې هېر پاس بل تر پړ پېچا ولې بیا له پاس لو بړه سر وای ګونډه هغه پرې واچو نور خوښ وای دا ګانو کم کیو غټه والو ټول وای نه بیا وای نه روان درانه کی یو غو دا وس څه چل راو خو دن موږ سنجلانه منزلانه به خلی دل نه دي پرسته خو موږ د پاکستان وړي وړي نری نری وړ سره جوړه کړی دي وسته کې کدی لچا ټه بر سن غندل کیږي سنجلتا نو هغه ټه بر سن تاسو سنجلیا چې ټول راته ټول نه وځي کې پټي غیب.
د کابل د استقلال روختون ډاکټر شفیق الله مومن وای چې سندلې د یو شمیر ګټو سربېره چې بدن او پښو ته لري زیانونه هم لري.
کوم زغال نه استفاده کی هغه صحیح یعنی په ور تبدل نسی خطرناک غزونه تولیدی سده مغل کبل د غوی سرول نسی خو مونږ کم دغه مریضان راځي د سندلې مریضان سغل لري مرګی لري یا طبي اصلاح باندې لپسی لري سره سغوی په سندلېګانو کې وېد کیږي کله سغوی باندې حمله راځي غو پزانو پیږي خپل په خاص سندلې ورته نزدیکی سده مریضان مونږ هم دلته پندې ورته کله رو دیم د سندلې کبل په دغه مشکلات باندې غشتسی په افغانستان کې اکثره خلک دل پر صدغوی اختصال سر ضعیفه ده مجبور صدغوی د سندلین استفاده وکي او د سیل نګانه زیات خطرات لري ماشومان ته کورنۍ کې خطرات لري چې دغه لاندونه نوځي ورته لاس کې یا پخه کې یا امغه غازات سم سندلین لاندې هغه مسموم کې دغه کې بس هغه احتیاط وکي شر تکلیفونه لري هغه بس تناب اول خو پرې نه کوتل سي کې بیا پرې کوتل سي تناب نه وي هغه کسان سره غازات تسموم کیږي یا مسموم کیږي ک ډیر کمی لیمو نارنج دیشانن استفاده کی بس د فتن غوی آزاد هوا واخلی او ک شفخانه سرته نزی ال تلارس زغوی اکسیجن واخلی پیور اکسیجن واخلی په دې سره بیرته اماغه دغه تاثیرات لمنځه لارس.
دی وای کچیر سندلی کې لبرېخنا کار واخیستل شي او تودوخه یې نورمال وي، نو د پښو د هډوکو مغز د وینې جریان او جلد ته ځانګړې ګټه رسوي او هم د روماتیزم ناروغۍ په ښه کېدا کې مرسته کوي.
درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره زموږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه دا او زموږ نورې خبرونې د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com. او که چیرې غواړې لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
ساعت 9 صبح است. صدای ما را